د ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوریدل چې حمید کرزي د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستي وینا کې ومنله چې د حکومت د سولې پروګرام بریالی نه و. نن اشرف غنی احمدزی د نوي ولسمشر په توګه پارک کې لوړه کوي. په دې اړه په دې خبرونه کې ځنګړي راپورونه او تحلیلونه اوریدلی سي. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن لوړه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون خپل شتمنی ثبت کړه. د ایران ولسمشر پرون د روسیې استراخان ښار ته ورسید. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن لوړه کوي. په دې مناسبت د شاوخوا 200 بهرنیو میلمنو په ګډون پارک کې ځانګړي مراسم به پام کړي. حمید کرزی د افغانستان لومړی ولسمشر دی چې واک په سوله ییز ډول بل ولسمشر ته سپاري. تمه ده چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به د ولسمشر په وړاندې لوړه وکړي. حمید کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستۍ وینا کې ومنله چې د سولې پروګرام یې بریالی نه و. شغلی کرزی د خپلې دندې په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې وویل چې د سولې لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو حکومت یې په دې کار بریالی نه سو. ولسمشر کرزی له افغانانو وغوښتل چې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره له راتلونکي حکومت سره همکاري وکړي. په پام کې د منتخب ولسمشر نن لوړه وکړي او ښاغلي کرزی به پارک کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د چارو واګې اشرف غنی احمدزی ته وسپاري. ولسمشر کرزی په خپل پرونی وینا کې له افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتي سیالیو دوره هیره کړي.
د انتخاباتي رقابتونو مرحله تیره شوه او اوس د ورورۍ، همکاري او د افغانستان خلکو ته د خدمت دوران دی.
ولسمشر کرزی د هیواد له رسنیو او سیاستوالو وغوښتل چې د نوي حکومت د بریا لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي او ژمنه یې وکړه چې دوی به هم له راتلونکي ولسمشر او حکومت سره همکار وي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حمید کرزی خپل شتمنی پرون ثبت کړه. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ښاغلي کرزی له اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې د رئیس غلام حسین فخری او د دې ریاست د شتمنیو د سب د مشر رحیم الله رحیمی په حضور کې خپل شتمنی ثبت کړه. د هرات ولی وایي چې د هرات له زندانه د اتو تنو تښتېدلو بندیانو د ډلې شپږ تنې نیولې دي. ښاغلي وحیدی ونویل چې دغه بندیان په کومو جرمونو نیول سوي وو. خو د هرات د استناف څارنوالي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د درنو جرمونو له کبله بندیان سوي وو. د سرچینې چې غواړي هویت یې پټ پاتې سي وویل چې د هرات زندان چارواکو د تښتېدلو بندیانو د پیژندنې په مقصد یو لړ اجراءات پیل کړي چې جزئیات به یې وروسته اعلان سي. په تخار کې پرون یوې چاودنې یو ملکی وګړی ووژه او وطن نورې ټپیان کړل. دغه چاودنه تیر ماښام د بهرک ولسوالۍ په مرکز کې وسوه. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د بهرک ولسوالۍ د مرکزی کلینیک مخې ته په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وه. د ده په خبره به مې چاودنه هغه وخت وسوه چې د خواجه غار ولسوالۍ د پولیسو موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې و. ښاغلی اسیر وویل چې د پیښې قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ایران ولسمشر پرون د روسیې استراخان ښار ته ورسید. په پام کې ده چې حسن روحانی د کاسپین سمندرګي پر غاړه د پروتو هیوادونو ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیې او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرمشریزه نن پیلېږي. د دې سیمې د 15 هیوادونو ولسمشران له 2 کلونو راهیسې هڅه کوي چې د کاسپین سمندرګي د حقوقي وضعیت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اوسنی تړون پر موادو پخوانی شوروي اتحاد او ایران په 1921 او 1924 میلادي کلونو کې خبري کړې وي او آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان چې د شوروي اتحاد لړنګېدو وروسته رامنځته سول د هغو رعایت خپل مکلفیت نه بولي. په کاسپین سمندرګي کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د تیلو زیرمې شته چې د دې سیمې د هیوادونو لپاره اهمیت لري. په تیرو 12 کلونو کې دا د کاسپین څلورمه سرمشریزه ده. د عراق د انبار ولایت په مرکزی شهر رمادی کې د داعش وسلوالو درې ولسوالۍ نیولې دي. په فلوجه شهر کې هم د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې سوي چې د راپورونو پر اساس په نتیجه کې 14 ملکیان وژل سوي دي. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د داعش ډلې هغه هڅه شنډه کړې چې غوښتل یې فلوجه ته نږدې امیریه سیمه ونیسي. په دې سیمه کې پرون د ایتلاف هوایي حملو د داعش 12 وسلوال ووژل. دبدسل کې د چې د امریکا متحده ایالاتو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د تیلو د تولید پر څو نور سیمو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلولو ځای پکې نیولې و بمباري وکړه. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا استخباراتي ادارو په پیل کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیت ته په کمه سترګه کتلې وه. ښاغلی اوباما له سی بي ایس تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کورنۍ جګړې له کابله د ګډوډۍ په نتیجه کې د سوریې زیات شمېر سیمې د حکومت د واک له کړۍ بهر پاتې سوې او دې کار د اسلامي دولت وسلولو ته د راټولېدو امکان برابر کړ. اوباما همدارا زیاته کړه چې متحده ایالاتو له داعش سره په مقابله کې د عراق د پوځ توان تر دې اوچت ګڼلی و. د اسلامي دولت ډلې په زرګونو کسان وژلي او سلګونه زره نور یې بې کوره کړي دي. دې ډلې په عراق او سوریه کې پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. اوکراینی چارواکو او روس پلوو بلتون پالو پرون د اوکراین په ختیځ کې اسیران تبادله کړل. اوکراینی بلتون پالو چې د دونیتسک شهر ځینې برخې په ولکه کې دي پرون دیرش اوکراینی سرتیري د خپلو شپېتو وسلولو په بدل کې خوشې کړل. د اسیرانو دغه تبادله د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازو په حضور کې دونیتسک ته نږدې په یوه کلي کې وسوه. تر دې مخکې د دیرشو اوکراینی سرتیرو په بدل کې د دیرشو بلتون پالو د تبادلې موافقه سوې وه، خو تر اوسه روښانه نه ده چې کیف ولې شپېته تنه بلتون پال د دیرشو سرتیرو په بدل کې خوشې کړل. پرانی اقدام د اوربند لپاره د هغه توافق یوه برخه ده چې د کیف او بلتون پالو ترمنځ د سپتمبر پر 15 نیټه په مینس کې لاسلیک شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حمید کرزی د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستي ټلویزیوني وینا کې وویل په خپل دیار لس کلنه دوره کې د سولې د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي.
خدا ارزومو په بشپړ توګه لا تر اوسه متاسفانه سرته نه رسیدل.
په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان نوی ولسمشر باید کومو کارونو ته زیات لومړیتوب ورکړي.
د یو ښه ټیم کاری ټیم جوړول چې د جمهور رئیس په واکونو او صلاحیتونو کې د قانون له مخې وجود لري تر څو دا ټیم بیا وکړی چې هغه پلانونه او پروګرامونه چې نوی جمهور رئیس لري له هغه سره په همغږۍ پلی.
په یو مفصل رپورت کې دا مسله څرګندل شوې چې د حمید کرزی په دیارلس کلنه دوره کې د افغان قواوو پرمختګ څنګه وو.
په مجموع سره نو څه نظر یې کامیاب دي مخکې دي مخکې نظر یې کاکا ته یې زیات نو وخت لري او ډیر ساته پاتې.
له نوي حکومت نامو د افغانانو له هیلو او غښتنو هم خبره وو.
د نوي حکومت نامو غښتندار چې د افغانستان د خلکو دردونو ته دوا شي او د کم مشکلات او بیا امنیتي چې په ملک کې دا خپل حل زلو کې.
نور مسائل هم تیرو د ورکو از زنو د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پرې اوریدل شي. حمید کرزی د افغان ولسمشر په توګه ملت ته خپل ورستي وینا کې ومنل چې د دغه حکومت د سولې پروگرام بریالي نه وو. شغلی کرزی په دی وینا کې د خپل دیارلس کلنې واکمنۍ د اجرااتو استاینه او دفاع وکړه او پر افغانانو یې غږ وکړ چې د ملي وحدت له راتلونکي حکومت سره چې نن به د چارو واګي وروس پرل سي د سولې په ټینګښت او نورو چارو کې همکاري وکړي. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان ولسمشر حامد کرزی سوله د خلکو هغه هیله وبلله چې د په مشرۍ حکومت یې په ترلاسه کولو بریالی نشو. ښاغلی کرزی د افغان ولسمشر په توګه د کار په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې وویل سولې ته د رسیدو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو حکومت یې په دې کار بریالی نشو.
د دائمي او سرتاسري سولې د استقرار لپاره به ډېرې هڅې وکړي. خدا ارزومو په بشپړ توګه لا تر اوسه متاسفانه سرته نه رسیدل.
خغلی کرزی وویل چې په تیرو دیار لسو کلونو کې د خلکو په ویر او خوښیو کې شریک وو او د ترور او د بهرنیانو د بمباریو د پیښو پر مهال د خلکو په څنګ کې پاتې شوی دی. ولسمشر کرزی پر افغانانو غږ وکړ چې له راتلونکي حکومت سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي.
سوله مو هیواد ته حتما راځي خو زموږ هڅه ده چې ژر تر ژره راشي او موږ ټول هیوادوال به د نوي جمهور رئیس او حکومت د سولې د هڅو په خدمت کې و اوسېږو.
ولسمشر کرزی له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتي سیالیو دوره هېره کړي او د ملي وحدت له نوي حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلي کرزی د هیواد له رسنیو او سیاستوالو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د بریا لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي او ژمنه یې وکړه چې دای به هم له راتلونکي ولسمشر او حکومت سره همکار وي. په پام کې ده چې منتخب ولسمشر نن لوړه وکړي او ښاغلی کرزی به د بهرنیو میلمنو په ګډون په ارګ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د چارو واګې اشرف غنی احمد زی ته وسپاري. تمه ده چې ښاغلی احمد زی به د قضی القضات پر وړاندې له لوړې وروسته د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله معرفي کړي او ښاغلی عبدالله به د ولسمشر پر وړاندې لوړه وکړي.
دا افغانستان نوی ولسمشر نن لوړه کوي. په پام کې دا ولسمشر حمید کرزی نن په ارګ کې په ځانګړو مراسمو کې د چارو واګې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ته وسپاري. ښاغلی کرزی د افغانستان لومړنی ولسمشر دی چې واک په سوله ییز ډول خپل ځایناستي ته سپاري، خو د ده د 14 کلنې واکمنۍ په اړه قضاوتونه بېلابېل کېږي. یو شمېر د هغه رهبر بولي چې افغانستان یې د نړیوال اعتبار خاوند کړ، خو ځینې نور یې داسې یو کمزوری ولسمشر بولي چې د مصلحتونو په نتیجه کې یې افغانستان له بېسارو امکاناتو بې برخې کړ. نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویلي چې د بدلون لپاره پراخ پروګرامونه لري. خدای یوازې 15 کاله وخت لري څو خلکو ته ثابت کړي چې آیا یو باکفایته ولسمشر دی که نه، او آیا افغانستان د روانو ستونزو ژغورلی سي. همدا موضوع احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې څېړلې. د مرکه په پیل کې ښاغلی ستانکزي وویل که راتلونکی ولسمشر خپل پلانونه د یو نظم له مخې عملي نه کړي، بریا به یې اسانه نه وي.
په سیاست کې هیڅ شی اسانه لاسته نه راځي. په دې معنا چې سیاستونه ځان ته ستراتیژیګانې غواړي، پالیسیګانې لري، تکتیکونه لري او تګلارې لري. که چېرې دا په منظم ډول په سیستماتیک ډول تنظیم سي، په افغانستان کې د قانون له مخې ټول چوکاټونه جوړ دي، نو دا موافقت تر ممکنه حده لاسته نه راځي. له بلې خوا نه دې ټکي ته هم باید توجه وکړو. معمولا په سیاست کې لاسته راوړنې لکه د ژوندانه هر برخې ته چې ګورو په نسبي ډول ترلاسه کېږي، نه په مطلق ډول. افغانستان شرایط ته پام کې درلودلو سره د کشکنسته څخه ښاغلی اشرف غنی احمد زی به لاسته راوړنې ولري، اما د مطلق حکم کولو او هغه ستونزې چې موږ په افغانستان کې لرو یا مو درلودلې دي له تیرو نه، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې وجود به ولري او زمان به ثابت کړي چې ښاغلی اشرف غنی کولی شي دغه موخې ته ورسېږي که نه.
ځینې ځانګړې برخې وي چې په خاص ډول یې ستونزې درلودې، مثلا د بیان ازادي. په تیرو 14 کلونو کې حکومت د هغه په ترلاسه کولو کې ډیر اسانه پر مخ ولاړ، مګر د سولې په شان مسایل پات شول چې ولسمشر پرون په خپل وینا کې هم وویل چې د ونه شو کولای هغه څه چې لازم و هیواد ته سولې راولي. د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی لوی مشکل به په راتلونکو 15 کلونو کې څه شي وي؟
زه فکر کوم څو لویې ستونزې به په 15 کلو کې وي. که داسې وشمېرې چې په دوو برخو یې وویشو چې په داخلي سیاست کې اداري فساد، د قانون د حاکمیت مسأله، د مافیایي کړیو او مخدرو موادو ستونزه، امنیت او د افغانستان د خودکفا کېدو مسأله، په نړیوال سیاست کې تر ټولو لویه ستونزه د افغانستان موقعیت او په سیمه کې د هغه د موازنې ساتل دي. له یوې خوا نه، له بلې خوا نه هغه ستونزه چې له 2 کلو نه را په دې خوا د پاکستان سره په اړیکو کې پاتې ده او د افغانستان د سولې مسله هم مستقیما په دې مسلې پورې تړاو لري، ولیدل شي چې دوی تر کومه حده پورې کولی شي له دغه ستونزو سره مبارزه وکړي.
یو ستونزه چې تیر حکومت د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ درلوده، هغه له نړیوالې ټولنې سره د یو مشترک ژبې پیدا کول و. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی به وکولای شي چې آسانه له نړیوالې ټولنې سره یو مشترک او ګډه ژبه پیدا کړي؟
زه فکر کوم چې د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غنی زمانی لکه څه سره تفاوت کوي دې ته باید توجه وکړو. د ښاغلي کرزی د حکومت ستونزه دا و چې په غیر مستقیم ډول شپېتو هیوادو په افغانستان کې یا پوځیان درلودل یا حد اقل په پوځي چارو کې د مرستندویو هیوادونو په توګه شمېرل کېدل. د دوی خپلو هیوادونو په منځ کې ناهمغږي وجود درلوده، د ملګرو ملتو د ناټو او ایساف ترمنځ ناهمغږي وه، او دا ناهمغږي د افغانستان له دولت سره. ښاغلی اشرف غنی په داسې شرایطو کې واګې ترلاسه کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت د ښاغلي غنی تر مشرۍ لاندې افغانی پوځینو ته د ښاغلي کرزي په حکومت کې انتقال شو او د سکل تر پایه پورې به دغه لړۍ تکمیله شي او بهرنیان به د افغانستان په جګړیزو فعالیتونو کې شتون او ګډون ونه لري. د روسیې او امریکې د وضعیت تغیرېدل چې په موږ سره د لرو ګاونډیو په جملو کې شمېرل کېږي بله ستونزه ده چې په دې سیمه کې راغلی ده. د داعش شتون په منځني ختیځ کې او هغه جګړه چې ټول غرب یې خواته توجه کړی موږ په ثانوي حالت کې واقع کوي د موږ له متحدینو سره، خو له بلې خوا نه بیا دا چانس ښاغلی غني پیدا کوي چې امنیتي تړون امضا کېږي. ناټو او د امریکې متحده ایالات د اوږده مدت دپاره د افغانستان د پوځیانو تسلیم کوي، د حداقل د تامین او تجهیز مسایل. په هر صورت زه فکر کوم چې د تیر دیارلس کلو تجربې ته په درلودلو سره او هغه شیان په انتخاباتو کې د دواړو مشرانو یعنې ښاغلی اشرف غني او ښاغلی عبدالله ورته اشارات درلودل نړیوالې ټولنې سره به تفاهم کې لاړ شي. خو یو شی چې د ویلو وړ ده، په سیمه کې به نوې لوبې نوې چیلنجونه رامنځته کړي، لمن موږ نوي مشران وکړي چې له ځنه ځان په صحیح توګه وباسي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی خپل پلانونه تشریح کړي دي او خپل لومړیتوبونه یې هم په ګوته کړي. ستاسو په نظر په لومړیو سلو ورځو کې به د ده لومړی کارونه چې باید وي کې یا د ده لپاره باید ستاسو په نظر لومړیتوب ولري کوم کارونه وي؟
زه فکر کوم په لومړی قدم کې د یو ښه ټیم کاري ټیم جوړول چې د جمهور رئیس په واکونو او صلاحیتونو کې د قانون له مخې وجود لري، د دغه ټیم جوړول ترڅو دا ټیم به وکړی شي هغه پلانونه او پروګرامونه چې نوی جمهور رئیس لري له هغه سره په همغږۍ پلی.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جمهوری ریاست یو هیات معزف کړ چې د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د دې لاسکسیز هیات مشري د ولسمشر اوباما سلاکار جان ډیوډ پودیستا کوي او په ترکیب کې د کابل لپاره د امریکا سفیر جیمز کینینګم، د ایساف امریکایي قومندان جام کیمبل او ګڼ نور کسان شامل دي. نن په کابل کې رخصتي ده او ټاکل شوی د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی لوړه وکړي. د دوه مراسمو لپاره چې په څو شیبو کې پیلیدونکي دي خاص امنیتی تدابیر نیول سوی دی. رحمت الله افغان په کابل کې د نورو جزئیات سره. افغان صاحب سهار په خیر، څنګه دینن په کابل کې امنیتی تدابیر؟
سالی صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. بلې لکه تاسو ویل، نن په کابل کې د امبي د لوړ د مراسمو لپاره عمومي رخصتي اعلان شوې ده. په کابل کې د دې مراسمو د خطر سره کول لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول سوی دي. ارکتونکي او له اګنا تیرونکي ټول لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوی دي. همدارنګه په سرکونو کې ځای په ځای پوسټ رامنځته شوی دي. پولیس هلته تلاشي کوي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې اګنا نږدې لار نه تیر شي. همدارنګه د امنیت په خاطر باندې کابل ښار ته ټول تلونکي لارې د لوی موټرو پر مخ تړل شوی دي. همدارنګه د کابل په ځینو حساسو نقطو کې امنیتی ځواکونه ګمارل شوي دي او هلته نوي پوسټ رامنځته کړي دي. بله سالی صاحب،
افغان صاحب څه ویل کیږي چې د لوړی مراسم به کله پیلېږي؟ که څه هم په ملي ټلویزیون کې ښکاري چې دغه مراسم به په څو شیبو کې پیلېږي، خو لا هم دقیق خلکو ته نه معلومیږي چې دغه مراسم به کله پیلېږي. په کابل کې چارواکو څه ویلي دي چې په څو بجو به دغه مراسم پیلېږي؟
کابل کې چارواکو نوې څه نه دی ویلي، خو مخکې له مخکې داسې بلان شوی و. همدارنګه تالار ته د اسلام خانې معنی تالار ته د میلمنو راتک پیل شوی ده او ټاکل شوی ده په څو ساعتونو کې دغه مراسم رسمن پیل شي. خو هغه ځای ته چې د لوړې مراسمو لپاره ټاکل شوی ده، د میلمنو راتک د بهرنیو او کورنۍ میلمنو راتک جریان لري.
ډېره مننه افغان صاحب. و موردل چې ټاکل شوی ده افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی نن لوړه وکړي. په دغه مراسمو کې به د نړۍ د ګڼو هیوادونو شاوخوا 200 مشران او میلمانه برخه واخلي. دغه مراسم په څو شیبو کې پیلېدونکي دي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې قدرت په سوله ییز ډول له یو حکومت نه بل منتخب حکومت ته انتقالېږي. د بلخ ولایت څو اوسیدونکي له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم
نوم فدا محمد سنگزای ده ډیر خوشاله يم چې زمون هیواد په جنجال خلاص او غوښتنه مې ده د ځوانانو ته زمينه د کار مساعده کړي کوم کسان چې مثلا مهاجر دي هغه یې ورته هیواد تر استانه سي او هغه ته زمينه د کار مساعده سي د پولیس محلي هر وکیان نو په نظر سم خلق نه دي د ورکسي
ریلی جلزم د مزار خار اوسیدونکي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان سیاسي واک له یو منتخب ولسمشر بل منتخب ولسمشر ته انتقالېږي او نو ډیر زیات د خوښۍ ورځ ده ډیر زیات د ویاړ ورځ ده ټول افغانان مشته ویاړي ډیر ورته منتظر دي چې دا ورځ وویني هیله مو ترې ده چې هغه رقم چې وعده کړي دي په مغه څه چې اشرف غني مشهور دی چې د پالیسيګانی ډیر ښه تطبیقوي ښه پالیسي جوړوي او ښه تطبیقوي نو هیله ده چې همدغه څه وکړي
زمان مسلمان د مزار شریف خار اوسیدونکو مې خوشاله یم سنن تالیف ورځ ده او د ډیر خصوص شپږ میاشتې د انتخاباتو د بحران سودا پایته ورسېدو په دې لړ کې هغه ژمنې چې دوی کړې دي هغه په ځای کې د قانون په چوکاټ کې
خیبر امیری مده بل خوشیدون کای ډیر خوشاله ما چې سیاسي لیکت البته د واک لیک به تر سره کیږي او نوې رئیس جمهور به ټاکل کیږي نو زه ډیر خوشاله ما ډیر خوشاله چې غستون زیغه جنجال نه پاتې ورسېدل غوښتنه مې د نوې حکومت نه نوې ولسمشر نام دادی چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړم داسې چې کوم خبرې کړي وي کوم طرح برنامه چلرو دلې په هغه باندې عمل وکړي هغه تدامل جمهور راغوندي
د بلخ د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خلکو پر رایو له یو منتخب ولسمشر نه بل ته واک انتقالېږي تمه ده د سیاسي واک د انتقال دغه مراسم چې تر دې دمه ټولو سوله ییز بللي په څو شیبو کې پیل سي چې په نتیجه کې به نوی منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی لوړه وکړي د افغانستان تاریخ ته په کتو د لومړي ځل دی چې واک له یو حکومت نه بل ته په سوله ییز ډول انتقالېږي سفی الله ستانکزی پر دې مسلې رپورت برابر کړی
زما دوه محترم مهم صاحبان رئیس جمهوریت تحلیف ورکوو نوی رئیس جمهوریت
خغلی حامد کرزی دا خبره هم دا تیره اونۍ وکړه په دې ترتیب به د لومړي ځل لپاره واک له یو منتخب ولسمشر نه بل ته انتقال شي کته هم د 1993 کال د ولسمشرۍ اوږده انتخاباتي بهیر د افغانانو پر ژوند خپلې منفي اغیزې پرېښودي خو جمهور رئیس کرزی پراتلونکي حکومت کې د تیرو لاستراوړنو له خوندي پاتې کېدو خلکو ته ډاډ ورکړ
بیغم کارتون وکونئ خوریتون وکونئ
بیغم خپل کار کوي څوک چې مامور دی ماموریت کوي څوک چې تجار دی تجارت کوي زمانه ولورګانی به مو همداسې خپل زده کړې جاري ساتي په دې خوره کې د راتلونکو په لور له حرکت او یووالي پرته بل هیڅ هم نشته
هیڅ چیز دی خو جز اتفاق و حرکت په طرف آینده نیست
خغلی کرزی تیره اونۍ د سیشمې پورز د کابینې لغړیو او نورو حکومتي او دولتي چارواکو سره د خدای پامانې په غونډه کې دا مسایل یاد کړل په عین حال کې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی پر اتلونکو کې د هر اړخیزو پرمختګونو خبر ورکړ او ډاډ ورکړ چې ټول به په ګډه د دې هیواد درغولو لپاره کار کوي خغلی احمدزی وویل د انتخاباتو په سرته رسیدو سره هغه ګنګوسي ناسمې راوتلې چې ګواکې د واک سیاسي انتقال به د هر اړخیز تضاد لامل شي
د افغانستان لوی ملت خدای جل جلاله لوی وستر ازموینې په بریالیتوب راوېست دا د خدای جل جلاله فضل او برکت دی چې د افغانستان د ټولو دښمنانو هغه وړاندوینه چې د سیاسي واک انتقال به د هر اړخیز تضاد لامل شي ناسمې ثابت شوه
خغلی احمد زید جمعې پورز د انتخاباتو کمیسیون لوري د ولسمشرۍ د بریلیک لا تر لاسه کولو ورسته دا خبري وکړي د ملي یووالي حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله هم چې د سیاسي اپوزيشن مشري کوله د ملي یووالي حکومت رامنځته کول د ټولو ناخوالو د پای ته رسیدو پیل وواله خغلی عبدالله د خپل یو شمیر پلویانو په منځ کې اشرف غنی احمد زی ته مبارکي ورکړه او د خغلی کرزی لکړنو یې ستاینه وکړه
در آستانه اجرای مراسم تحلیف قرار داریم احترام
د لوړې د مراسمو په درشل کې یو د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس احترام چې تر اوسه هم ولسمشر دی د افغانستان خلک کوي او مونږ هم د دې خاورې د بچیانو په توګه په ځان باندې د هغوی احترام لازمی بولو په عین وخت کې غواړم چې د افغانستان نوی جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد زی ته هم مبارکي ووایم
رئیس جمهور آینده افغانستان هم تبریکی بگویم
خغلی عبدالله چې د 1993 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو یو مخکښ کاندید وو د په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې او د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم په موافقه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو تړون لاسلیک کړ که په افغانستان کې د سیاسي واک د انتقال پړاوونو ته کتنه وکړو د سردار محمد داود خان له واکمنۍ رانیولې د حامد کرزی تر ولسمشرۍ پورې د سیاسي واک انتقال اکثرا د جنگ جګړو او کودتاو له لارې شوې ده سردار محمد داود خان د 1350 کال د سور میاشتې په اومه نیټه د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو لخوا د خپلې کورنۍ له 9 شو غړو سره یو ځای وژل شو او واک نور محمد ترکی ته ورسید.
د نظامی انقلابی شورا اعلانیه اصلا وطن جار د زیرتان د قواو جګن اوردي د زمونږ نن لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی.
نور محمد ترکی بیا په مرموزه توګه ووژل شو چې له هغه وروسته حفیظ الله امین واک ترلاسه کړ. حفیظ الله امین په خپله له لنډې مودې واکمنۍ وروسته د شوروي اتحاد د پوځیانو لخوا ووژل شو. د واک د انتقال بله غیر سوله ییزه تجربه هم کابل ته د مجاهدینو ننوتل او له ولسمشرۍ نه د ډاکټر نجیب الله احمدزی لرې کول دي. ډاکټر نجیب الله احمدزی بیا افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره ووژل شو او واک هم له مجاهدینو څخه طالبانو ته په لاس ورغی. د طالبانو واکمنی بالاخره په افغانستان کې د القاعده او اسلامي امارت د واکمنۍ د ړنګولو په هدف د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حملو پای ته ورسید. نو د غټولو پیښو ته پکتو سره دا خبره ثابتېږي چې افغانستان د واک د سیاسي انتقال د ډیرو ترخو تجربو شاهد پاتې شوی دی. خو اوس چې حامد کرزی په سوله ییزه توګه د خلکو په رایو منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ته واک انتقالوي ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نړیوالې ټولنې د دې سیاسي انتقال په اړه خوشبیني ښودلې او هیله یې کړې چې نوی حکومت له دوی سره ښې اړیکې ولري. امریکا متحده ایالتونو هم د واک دا انتقال د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت ګام بللی او ویلي دي چې نوی ولسمشر به له دوی سره امنیتي تړون لاسلیک کوي. سیاسي کارپوهان باور دي چې له سوله ییزې لارې د واک په انتقال سره به په ټولو برخو کې د افغانانو ژوند ته د پرمختګ زمینې هم برابرې شي. عام افغانان وایي دا چې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت په جوړېدو موافقه وکړه خامخا به واک په سوله ییزه توګه انتقال شي، خو اوس دوی ته پکار ده چې د افغانستان د پرمختګ او پراختیا لپاره کار وکړي.
څه هم چې کوم دا د قومیت په لحاظ نه ده، باید د فارسي وار نه، د تاجک نه، د ازبک نه، د ټولو نه هغه متخصصین، هغه لایق برجسته اهل خلک راسي او مشترک او متحد حکومت جوړ شي.
دو نفر چې مصالحه همیز انتقال په قدرت ورته وشو دا اوس په دوی پورې اړه لري. افغانانو قرباني ورکړه، خو دوی چېرته خیانت وکړ نو موږ به د تیر شوي وخت ارمان به کوو.
دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د خلکو په رایو له یو منتخب ولسمشر نه بل ته واک انتقالیږي او خلک به هم د چارواکو له ژمنو سره سم د ملي یووالي د رامنځته کیدونکي حکومت له امتیازونو برخمن شي. خو دا چې د سولې، ثبات او امنیت راوستلو، پراختیا، پرمختګ او د وړتیا په اساس د دولتي او حکومتي چارواکو د ګمارلو ژمنی تر کومه پورې رښتیا کیږي د ملي یووالي حکومت د کار په موده کې به ځواب شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
فواری د کندهار شهر د څلرمینه یو سیدونکی زه ډیر خوشاله یم چې په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې دغه ډول ورځ راځي چې په سوله ییزه توګه د افغانستان مشران سره کښینی او د ټاکنو پایلې مني او وروسته په سوله ییزه توګه د چوکۍ څخه کښته کیږي او بل د تواکس پرې ترسو هغوی دوام ورکړي. د جګړې پرته، د وینې تویولو پرته، د افغانستان د ملي ګټو مطابق.
زما نوم عبدالحاجی سمون دی، د کندهارات اوسیدونکی. ډیر خوشاله یم ځکه چې د افغانستان نه موږ ماسیر دورې ته وګورو. ډیر جنګونه سوي چې دغه بچي او د ډیر دغه چوکۍ پر سر، نو دا لومړی ځل دی چې یو داسې انتخاباتو په دغه کې واک پرېږدي یو رئیس جمهور بل رئیس جمهور ته، نو دا موږ ډیر خوشاله یو. ټول افغانان په دې خوشاله دي چې په لومړي ځل نړیوالو انتخاباتو، نړیوالو سیستم سره سم موږ یو رئیس جمهور بل رئیس جمهور ته واک پرېږدي.
نومینه کبیلاری د کندهار ولایت اوسیدونکی. زه خپل په دغه پروسه ډیر خوشاله یم او هیله منم چې په راتلونکي بم دغه پروسه په دغه ډول تر سره کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو، یو ولسمشر استکیږي د افغانستان ولسمشری څخه او پر ځای بل د ټاکنو په رایو راغلی ولسمشر ټاکل کیږي. زه دغه پرنیک پال نسم او هیله لرم چې د افغانستان لپاره به راتلونکي کم دغه سی ولسمشران په واک په سولیز ډول سره پرېږدي او بل ولسمشر به ټاکي. او دغه نوی ولسمشر څخه می غوښتنه ده چې باید خپل واک دراتلونکو ولسمشر د څوکلون ورس البته چې نوی ټاکنې تر سر کېږي په دغه ډول بیرته په وسپار.
د کندهار د سو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل چې نوی حکومت نه خپل غوښتنې مطرح کولې. په دې خبرونه کې د لوړی د مراسمو په اړه نور راپورونه هم لرو. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن لوړه کوي. په دغه مراسمو کې به شاوخوا 200 بهرني میلمانه حضور ولري. حمید کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستۍ وینا کې ومنله چې د سولې پروګرام یې بریالی نه و. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حمید کرزی پرون خپله شتمني ثبت کړه. د هرات ولی وی چې د هرات له زندانه د اتو تنو تښتېدلو بندیانو د ډلې شپږ تنه یې نیولې دي. په تخار ولایت کې پرون یوې چاودنې یو ملکي وګړی وواژه او اووه تنه نور ټپیان کړل. د ایران ولسمشر تیره ورځ د روسیې استراخار ښار ته ورسېد. دوی به په یوه سرمشریزه کې ګډون کوي. د عراق د انبار ولایت مرکزی ښار رمادي کې د داعش وسلوالو درې ولسوالۍ نیولې دي. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا استخباراتي ادارو په پیل کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت ته په کمه سترګه کتلې وه. اوکراینی چارواکو او روس پلاوو بلتون پالو پرون د اوکراین په ختیځ کې اسیران تبادله کړل. افغان امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي د حمید کرزي په تیره دیارلس کلنه دوره کې د وسلوالو مخالفانو د هر ډول ګواښونو مخنیوی وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
نږدې دیارلس کاله وړاندې افغانستان نه ملي اردو او نه هم ملي پولیس درلودل. د حمید کرزي په مشرۍ افغان حکومت د هیواد د امنیتي ځواکونو بنسټ کېښود. دا مهال افغانستان 3,25,000 ملي امنیتي ځواکونه لري چې تر ډېره د نړیوالو ښوونکو لخوا روزل شوي دي. په دې راپور کې د حمید کرزي په تیره دیارلس کلنه دوره کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ودې ته کتنه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د جوړښت بنسټ یې له یو ټولي پیل کړ او نن افغانستان یو ډیره غښتلې منظمه دفاعي قوه لري چې هیواد ته د ورپېښو هر ډول ګواښونو مخه نیولی شي. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
یو بنسټ له صفر نه پیل کړی. اوس مهال ټولو شته ګواښونو ته ځواب ورکوونکی اردو چې په داسې یوه حساسه نقطه لکه افغانستان کې چې هلته هم له استخباراتي پلوه او هم پوځي پلوه یو پیچلی جنگ روان دی کولای سي مقابله وکړي. نن ورځ یو لکه 15 وزارتونه چې په نړیوال سټانډارډ ډول یې په بریتانیا او امریکا کې زده کړې کړي دي سمباله او منظمه اردو لرو.
له نړیوالو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د لیک پروسه د شپې لخوا د عملیاتو هغه دوه ځانګړي مسولیتونه و چې په یاد دوره کې تازه جوړ شوی افغان امنیتي ځواکونو په غاړه واخیستل. د افغانستان دفاع وزارت مسولین وایي د ملي اردو ځانګړي ځواکونو په تیرو دیارلسو کلونو کې نږدې 6,000 د شپې عملیات کړي او دا مهال سل په سلو کې د ټولو جنگي عملیاتو مشري په غاړه لري. همدارنګه د امنیتي مسولیتونو د انتقال څلورم پړاو پیل شوی او دا مهال د هیواد امنیتي سرتیری د پنځم پړاو په درشل کې دي. د افغان امنیتي مسولینو د معلوماتو لمخې دا مهال تر ډیره د هیواد امنیت د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي لا تروریزم د مخدره موادو له قاچاقبرانو او د منظمو جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه هغه جدي ستونزې دي چې افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مبارزه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په تیرو دیارلسو کلونو کې د پولیسو تر ټولو لویه لاسته راوړنه له تروریزم سره مبارزه په ګوته کړه او وایي چې اویا په سلو کې د پولیسو دنده له تروریزم سره مبارزې ته ځانګړې شوې ده.
چې نننی پولیس له څو کلونو وړاندې پولیسو سره پرتله کړو د جرمونو پر وړاندې مبارزه کچه یې لوړه شوي. له هغو نوي ټکنالوژي نه چې نړیوالې ټولنې موږ ته راکړې استفاده کوو. په تیرو څو کلونو کې مو زیات افسران بهر ته لیږلي او پولیس دا مهال د درنو جرمونو د کشف لپاره وه دهه ته رسیدلي چې کولای شي هر ډول قضیه حل کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغان ملي پولیسو د ودې په هدف یې لسکلن پلان ترتیب کړی دی. د افغان ملي امنیتي ځواکونو په نویو وسلو سمبالښت هغه مسله ده چې تل د افغان چارواکو او د نظامي چارو د کارپوهانو په خپلو بحثونو کې ورباندې انتقادونه کړي دي. د افغانستان ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د وسلو د سمبالښت په برخه کې جدي ستونزې لري. افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال د درنو او دفاعي وسلو، اکمالاتو، هوایی او ځمکني ترانسپورت او لوجستیک په برخه کې له کمبود سره مخامخ دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې د حمید کرزي په تیره دیارلس کلنه دوره کې افغان امنیتي ځواکونه د کمیت له پلوه لازمه وده کړې خو د کیفیت او سمبالښت له پلوه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي:
هغه مهم اساس چې قوت هوایي قوتونه دي هغه دوی نه لري بعد وی درلوده او ځمکني آتشي او ضربتي قوتونه، یعنی په مجموع کې له نقطې نظر کمیت دوی مخکې دي ډېر ښه سره رشته کړی او له نقطې نظر کیفیته ډېر زیات نه واپس کړي او ډېر شاته پاتې.
په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره افغان ملي امنیتي ځواکونه د ملي بودیجې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلېدل. د چارواکو په وینا دا مهال د هیواد ملي امنیتي ځواکونه 3,250,000 ته رسیږي چې 1,050,000 یې ملي پولیس او پاتې 1,095,000 یې د ملي اردو سرتیري جوړوي. د ملي امنیتي ارګانونو په منځ کې د ملي امنیت په نوم ریاست هم شته. دا چې یاد ریاست په تېرو دیارلسو کلونو کې څه کړي دي، د دغه ریاست چارواکي وایي د پلان شویو او منظمو انتحاري حملو مخنیوی، په افغانستان کې د جنو ګاونډیو هیوادونو شوم پلانونه شنډول، د زرګونو کیلوګرامو چاودیدونکو موادو کشف او خنسا کول هغه فعالیتونه دي چې یاد ریاست په تېرو دیارلسو کلونو کې ترسره کړي دي. د دغه ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې خپل سری کړنې ترسره کړي.
موږ نسو ویلی چې امنیت سل په سلو کې طالبانو ته ماتې ورکړې. دوی اوس همسته او په جګړه کې ښکیل دي، خو موږ په زغرته ویلی سو چې د دوی ټول هغه هدفونه او پلانونه چې غوښتل یې ترسره کړي شنډ سوي دي. د مثال په توګه دوی پلان درلود چې امنیتي پوستې بیا ولسوالۍ او ورپسې ولایتونو ته سقوط ورکړي.
له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال، د شپې لخوا عملیات، د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاقوړونکو پر ضد د ټینګه مبارزه هغه عمده او لویې لاسته راوړنې دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه یې د کرزي په تېرو دیارلسو کلونو کې ورنه یادونه کوي. یو شمیر کابل ښاریان د افغان امنیتي ځواکونو د تېرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې ستایي او وایي چې د دوی له چلند نه راضي دي.
نوم یې اسمتالله مرادی د کابل ښاري اوسیدونکی. په عموم کې موږ ته خوشحاله خو یو مشکل دا ده چې د امنیتي ځواکونو خصوصا د پولیسو او د خلکو ترمنځ ناهماهنګي دلته غیر مسلکی والی دی.
زما نوم محمد حامد د کابل ښار اوسیدونکی یم. په امنیتي ځواکونه اوس هم نیمګړتیاوې لري، سکله سلا چې دغه اوس نه لري، لکه د ملي اردو کې د هوایي ځواک برخه ډېره نیمګړې ده. نور امنیت ډاډمن شوی دی، تر ډېر حده خلک هم ډېر خوشحاله دي.
استخبارات کوي کې چې استخبارات کوي نه کې باید دی د کور نشي کوله.
که څه هم د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې افغان ځواکونو په تېرو دیارلسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او تر یوه حده توانېدلي چې د ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا د پوځي او امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره څه ډول چې لازمه وه په هغه ډول افغان امنیتي ځواکونو وده او پراختیا نه ده کړې. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان عبد الله د کنړ ولایت اوسیدونکی. مخکې متون زمونږ ته په یادو چې راغلي دي هغه ټول د قدرتاګان او د زور له لارې راغلي، او داسې حکومت موږ نه دی لیدلی چې دا بدون د زوره به هغه شوی دی، یا د کودتا له لارې یا په هر شکل چې هغه شوی. اولین دفعه ده چې په افغانستان کې د حکومت د سولې لارې به انتخابات لري، بل حکومت ته قدرت پیدي او د سولې لارې د قدرت انتقال کوي. وېفر ته دی وکړي چې همدغه سلسله جاري وساتي او د یو حکومت بل حکومت ته په سولې ډول انتقال شي. د نوي حکومت نوم غوښتل چې د افغانستان د خلکو دردونو ته دوا شي، او دا کوم مشکلات او بیا امنیتي چې په دې ملک کې دا کوم اداري پاسا چې په دې ملک کې دی، د ملک د پاسازۍ او لپاره په خپلې هلې ځلې وکړي، خپل کوشش وادي چې په کمپاینونو کې کړي، خپل وادي عملي کړي.
په ننګرهار کې نیول سوی پاکستانی خبریال خوشي سو شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
د ننګرهار استیناف سرنوالی د فیض الله په نامه هغه پاکستانی خبریال چې پوره 15 میاشتې وړاندې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی و، د یک شنبې ورځې په ماښام له زندانه خوشي او په دې ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ ته وسپارل شو. د دغه خبریال د خوشي کېدو پر مهال د ننګرهار د استیناف سرنوالی مشر سرنوال قیوم ازادي راډیو ته وویل چې یاد خبریال ته په ابتدایه محکمه کې 4 کاله بند سزا ورکړل شوې وه، چې موظف سرنوال پرې قناعت ونه کړ او استیناف طلب شو. نوموړي وویل په همدې موده کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه د یاد خبریال د خوشي کېدو غوښتنه شوې وه، او د دواړو هیوادونو د حسنینیت په خاطر دغه خبریال په تیر حبس چې 15 میاشتې کېږي خوشي شو.
د دې د خاطر چې دا د اسلامي دولت د پاکستان جمهوري ریاست مملکت او د هغه افغانستان د دې د حسن نیت لپاره د ښه نیت خودلو لپاره د سړی چې د ژورنالیست یا څه چې وظیفه ده، او د ځینې خلک راغلي چې هغه د رئیس جمهور نه او د لوی څارنوال د قاضي قضا سره مې غوښتنه کړې وه، په هماغه رس باندې دا سړی هغه کړی و، دا په حبس کې ګذشته باندې خوشي شو.
د خبریال فیض الله د خوشي کېدو پر مهال په دې ولایت کې د پاکستان قونسل فرمان الله یوسفزي له افغان دولت مننه وکړه چې د یاد خبریال په قضیه کې له نرمۍ څخه کار اخیستی او د خوشي کېدو په باره کې پوره همکاري کړې.
حکومت پاکستان د حکومت افغانستان ډیر زړه شکریا ادا کوي په دې خبره باندې چې د فیض الله په کیس کې تاسو ډیر نرم رویه اختیار کړه او چې څومره تاسو د قانون او دغه په منځ کې په چوکاټ کې تاسو مدد کړې شو نو هغه تاسو کړی دی.
خبریال فیض الله هم له افغان دولت مننه وکړه چې د په خوشی کېدو کې ورسره پوره همکاري کړې.
نه بولټه کول شوی دی نه چاته نه را چاته گنزل کړی دی او عمومی ماحول چې دی نو چې ما بس کې ډېر ماخه وخت تیر کړی دی.
د ویلو د چې فیض الله د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اے آر وای نیوز تلویزیونی چینل سره خبریالو او پرته له دې چې په ننګرهار کې کومه اداره په جریان کې کړي طالبانو سره د مرکې کولو په موخه په غیر قانوني توګه ننګرهار ته راغلی و چې د سور میاشتې په 15 نیټه د لالپورې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له دوو طالبانو سره یو ځای نیول شوی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریلی اوسئ دا د بیا متاسف ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکم رغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له ازادي راډیو نه مننه کوي، دا ځکه چې د ازادي راډیو په مرسته د ورور پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر داسې کسان شته کوم چې خلک ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوه پیغامونه خپاره کړو په کوم کې چې دوو محترم ورونو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، له موږ څخه یې مننه کړې ده او موږ هم له دغو محترم ورونو څخه مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او تلیفوني پیغامونه یې پرېښي دي. په دغو دوو تلیفوني پیغامونو کې داسې راغلی دي چې یو ورور ویلی دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له ازادي راډیو نه مننه کوي. د بل ورور داسې تلیفوني پیغام ده په کوم کې چې ویلی دي چې ډېر داسې کسان شته چې د ازادي راډیو اوریدونکي کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. نوګرانو دوستانو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
بله سلامونه نیکلی او سجیر دنمی د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو غواړم خصوصا بیا امان الله جان امیرزی ته دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو را پیل کړی دی د ورکشو ازدانو د لټې پروګرام دې څخه یو جان مننه. او دلته یو نیم خلک شته دي چې د دې پروژای باندې چې د خلکو سره شوی کي یا ورکو پیدا کي د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي. څو عمر مخکې دلته یو اجزا وه چې یو لمسی ورکو بیا مړ دپاره د خدای اعلان ورکړي، بیا د یو نفر و چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمت الله نامه یې چې د پای ناکا زوی ستاس کړي دي، ما ورته وویل ما دپاره د خدای ټلیفون کړي ول ما به پېښور کې ولیدي ایا راځي چې د سړی د لپاره د خدای او فرزمه کوم څنګه جلال آباد ته واري ودر کوړ څه خبرې کومه نو دې چې ورغلی حالته بس نه شو ورکله نو څه نو شي وا تا تا نو څه دې سره هغه نیمه سره نو دا وایم دې د سمتي د خلک دې فریزي چې دې خپل او چې ځان پیدا کې داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاس لاړ شي، دوی د خدای عرض غواړي، د بندګانو دنه غواړي. ازادي راډیو ته مننه، نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه جنرال ادم خان خبرې کوم له کونړ ولایت څخه. ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و، او په ازادي راډیو کې مارې پیغامونه پرې کړل او د پیغامونو څخه وروسته بس هغې ما ته چا معلومات راکړو چې زه ورته فی الحال ما مې خپل ورور پیدا کړو. زه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم، ډېره شکریا ته ادا کوم چې زما ورور پیدا شو. او هغې سره یو بل چې د فتح خان په نوم باندې دی، وایي د کندهار ولایت ګوره چېرې څوک خپلې یا څوک خپلوانې، نو کولی شي ما ته په دې نمبر باندې تلیفون وکړي چې 0-8-8-3-5 او بله شماره زما 0-9-5-5-0-5-5 کوي چې په دې نمبر باندې ما ته تلیفون وکړي. زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ د شان پیغامونه نشرئ، او ما ته مې خپل ورور خدای پاک لاس باندې راکړو، او دا اختر یې په ما باندې خوشحالۍ اختر وګرځي. زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم، ډېر تشکر ته کوم چې زما ورور یې په لاس باندې راکړو.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00-22-24-45. تاسیز مون غاگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. ووز قلم و قاغاز تیار کردی ده تلیفون شمیری ولی که یه دازه که چه وار براسید حقو تلیفونی پیغامون تا بکومو که چه تاسیخ پرو برک شوی عزیزان او دوستان نتویی. پیغامونه با یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه راځم تر کوم ته سلام کوم. دا د سلام یو ویجن د ننګرهار ولایت په سره کوم د سلام په سره کلی ته چې څو د جمعې هم نشم کې زما د تر دې د تګرن په نوم دې بریټانې کې چې په هغه سره څه نو چې ته ما ورغلې دې د فون د ما ورغلې دې د دې شنوره مې سره کولې شي سلام.
ہلو سلام آزادی راڈیو کارکن کو اور ریگنٹو تو سلام نوڑان جی کوما زہ عبدالولید پکتیا ولایت کو سے دن کائی پہلم دوبئی کی مسافرش پہ سبا کوم زمان یو دوست پنم دیا جا اکرم خان ولاد گل محمد پا پاکستان کی سلور کال کی گی نظر کا سوائی دا کچا تو دید پاک معلومات نو مہربانی دیو کی پدی نمبر دے تماس ہونی سی
0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0
از خپل فامیلی کوم انډیوال اوري نو په دغه ما ته زنګ و صفر اتاد و هفت دو صفر پنجا و دو پنجا و سه صفر شماره یو ځل بیا تکراروم صفر هفتاد و هفت دوه صفر پنجا و دو پنجا و سه صفر که چېرته ما ته چا په دغه شماره زنګ ووهه او معلومات یې را کړو نو زه به ورته دوه زره ډالره جایزه ورکړم.
زه محمود قبول د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اصلي سره د تلفون په کرښه یم.
زما یو ورور دی په نامه نجیب الدین دی دا شل دویش کاله کېږي چې زموږ څخه نادره کړی. که څوک یو معلومات په لري یا دی خپله دا غږ اوري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي. په نامه نجیب الدین د عبدالصمد اکا زوی دی دا جنګرو اکا په کرګلسۍ دی پر اووه نه پنځه پنځه درې پنځه شپږ صفر اته بیا دا شماره تکراروم صفر اووه نه پنځه پنځه درې پنځه شپږ صفر اته وسلام. که هر څوک پنځو زره افغانۍ شیرني ورکوم هر څوک په دغه یا معلومات لري یا دی خپل رغاوري موږ ته دې په دې شمېره زنګو.
زه اسحاق د زابل ولایت نه ځان رسنۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور دی اسد الله خالد دی په خالد باندې مشهور دی د دوه کلو رئیس نه ده لکه چې چاته معلومات یې یا کډیاړه معلومات نو سره شریکولای شي. په دې وخت مراد دې مو سزنګ وي چې پرایا نه دېش نه دېش نه سونه دې جوړ.
بل سلامونه نکلي او سفیر د نیمه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو کوم خصوصا بیا امان الله جان امرزتا دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو سره پیل کړی دی د ورکشو ازدانو د لټې پروګرام د دې څخه یو جان مننه. خو دلته یو نیم خلک شته دي چې د دې پروژه باندې چې د خلکو سره شوی کې یا ورکو پیدا کې د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي. څو عمر مخکې دلته یو اجزا وه چې یو مسی ورکو بیا مړ دپاره د خدای اعلان ورکړي. بیا د یو نفر و چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمتالله نامه یې چې دفا ناکا زوی دي ستاسې کړي دي. ما ورته ما دپاره د خدای ټلیفون کړي ول ما به پېښور کې ولیدي راځي چې دا سړی زه دپاره د خدای ورسره ځم کوم وخت هغه جلال آباد ته واري و زه د کوزاړ څخه خبرې کوم. نو د دې چې ورغلی هلته بس نشه ورکړله نو څهنشي واساتان هر څه پیسې وغېدني واخلله. نو زه وایم دې دې داسې نه کوي دا خلک دې پرېږدي چې دې خپل خوشي ځان پیدا کړي. داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاس لاړ شي دې دې د خدای رزق واړي د بندګانو دې نه غواړي د دې رضا څخه مننه. نور به وخت نه نیسم د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور د لال محمد په نامه ورک دی د لاس ورس کار کیږي د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. د لال محمد په نامه د درس محمد زوی دی چې سور سپین جب ځوان دی شنې سترګې دی. نو د لاس ورس کار کیږي چې ورک دی د پلار نوم درس محمد دی. زما یو ورور زما نوم سید محمد دی د هلمند ولایت د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو هر مسلمان ګوټه کې پاتې مشته دي په دغه شماره باندې زنګ وي له هر چا سره چې وسی وي هر چا چې معلوم دي یو چا ته معلوم ایمانه هر څوک چې پیژني معنا د چا سره ورسره یو ځای باندې یو څوک معلومات ولري یا د چا سره بغیر پساو شوی په دغه شماره باندې مشته زنګ وي پر وسه پر څلور اته نه نه پر شپږ و یو یو ځل دې شماره تکرارو پر وسه پر څلور نه اته پر شپږ یو اویا. جناب
الحکیم سپتی حد الحمید زی د هلمند ولایت د پیش کلسوالی څخه تاسو ته په مخاطب یم. زما یو ورور چې پیغمبر حمدین نومیږي پنځلس کاله مخکې په هلند کې اوسېده. زموږ سره یې د ټلیفون نمبر و اوس یې د ټلیفون نمبر بدل شوی دی. موږ څخه موږ سره هېڅ تماس نه لري. که دې زموږ ژغ اوري په دغه نمبر موږ سره تماس ونیسي. صفر نویا دېرش شل اووه څلور صفر محمد 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 ولایت
محمد
دغه شمیره چې دی زما سره تماس ونیسي کیبل که انډیوال زما غږ که دی پخپله زما سارې مور یې فرمایدان پاته دی ډېر ژړا دي افسوسونه کوي ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
جمال د کندهار د خبرې کوم دا هیله ده مارور عبدالغني د لس کاله کېږي کورنه دمې خوښ شوي د کندهار څخه شپه درسوي هر چا زما زما څخه دا شمېره پورې اړیکه ونیسي 0 اویا 1 2 اویا 3 4 9.
محمد الله د زابل ولایت شهدي ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو انډیوال د عبدالملک په نامه له ډېر وخت راهیسې دی نادره کړه که چېرته زما دغه اوري بل څه دې په کاله معلومات لري چې دغه نمبر زما په ځان وویل سپرایا ناسیا اتلس پرته ونمه شمېره یو ځل بیا تکراروم سپرایا ناسیا اتلس پرته ونمه شمېره.
بل السلام علیکم. زه عبدالغني محمد کوچای د پکتیا ولایت له تاسو سره په تماس کې زما یو تر نادره کړه نوم یې ظفر ده. فاق لیک هر چا ته معلومات دي نو موږ سره د اسلامي او انساني خواخوږۍ له مخې په دې شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 1 5 0 3 4 9 9. که هر چا ته په هکله معلومات یې ظفر په هکله یا مطلب د انار په نوم باندې اوس چا ته زندلی نو موږ سره د اسلامي انساني خواخوږۍ له مخې دغه شمېرو تماس راکړي او خپله ډبله جایزه دې هم لاسته راوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی از محمد یم د هلمند ولایت د نوید ولسوالی اساس سره په تماس کې زما ورور د لال محمد په نامه دی د لاس ورو سره کې چې د کون نه درکه سوی دی. هر مسلمان ورته د په حق معلومات لري یا د بن یا د مرګ یا د ژوند درکه ده لري زما سره دی په دغه شماره اړیکه ټینګه کی چې پر وځ چې پر و درې تلور و درې انځ درې شماره زر بیا تکراروم چې پر و چې پر و درې تلور ودری سندری ان مسلمان وکړه د په حق مو سره معلومات لري نو موږ دونه که افغاني جایزه ورکو که په ایران کې که په پاکستان کې که باندې که هر کوم معلومات لري نو موږ سره په اړه مارا اړیکه ټینګ خپل جایزه ترلاسه کړئ. وسلام د ازادۍ راډیو ته خبره ډیره مننه.
الو زه د واشر د ولسوالۍ د هلمند ولایت د لار د سیمې سره په تماس کې نو یو ورور وختي خان میر دا وکاله کیږي چې نادره کده نه مستر ورن نه د ژوند دینه درک ست د ازات محمد زوی دی خدای نظر کړ مسید د تمامه دوراره دی د میراجان او روز خان او د تورو دی دا وکاله کی چې نادره کده یار چاته چې تماس تار چاته ملما سم سره په دې لمر رنگ وشه پر و سپر سلور یو سپر سلور درې و یو دا شماره تکراروم 0 1 0 4 1 0 4 3 1. هر چا چې پیدا کوي 15 غواړي نه ورکاو.
سلام او احترامات مومنې ازادي رادیو خرکون کا اوریدونکو ته. زما یو ماما دی فضل محمد نیمی جملا فضل محمد اخوان پکنده کې نظر کسو دي نو کتا ست چیر معلومات وي ما سره په دا نمبر باندې اړیکه ونیسي ډیر مهرباني به وي 0 1 5 5 2 8 7. نمبر یو ځل بیا 0 1 5 5 2 8 7. ډیر مننه. زما نوم ذاکر خان دی په غړ کولې ورته کې زما شکور دی کندهار. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دا برډیر کډیفیل درینا خیزر خان اور په ماجر خبرې کوم. زما راترز ور چیرې پروس کال روزه کې او سرزمین خان نیمه ولدی مادارب خان کچا تر دو معلوماتي او یې لیدلې پروس کال روزه کې رکور به در کښې وي نو 0315 91 27 340 په دې باندې دی اطلاعو کې انعام بولور کو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاج محمد میوند ولسوالی د کښنه خو د بازار څخه خبره کوم. زما زوی په زی احمد نومېږي دا کې د کوره څه وتلی نه د مړه نه ژوندي معلومات شته هر چې معلومات لري و دغه شمېره ته جزام ووایي 0 1 5 0 4 5 0 9 5. په لغمان کښې چې هغه چې زه وایي دی وایي زه د ملي اردو مشر یم زما هغه ته دغه پیغام دی که چېر دی زما ږغ اوري چې دی وایي دغه هلک زما سره دی او بېرته ټلیفون بند کړي په تورخم کښې په 5000 کال لای رسوي وړلې د داسې کسانو په کول مه کوئ چې هر سړی خپل د ورور یا ستاسې سره یا خپل زوی ستاسې سره خبره ته نه ونه کړي. زه د شنهخوده څخه تللی یم و تورخم ته پېښوره پورې تللی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام هم دومره په دې لړ چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ونټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خوب خیال لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې